غرمه 12 بجه شوي زموږ غاغ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو تر یوې بجه په دې یو ساعت کې د درسي ساعت او د اساسي بشري حقوقو پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په ننګرهار ولایت کې سیلابونو یوه ماشومه وژلې او د چارواکو په وینا خلکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي دي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن راپور ورکړ چې د سیلابونو په لالپورې، مومندرې، خیوې، شینوارو او نورو ولسوالیو کې د خلکو کورونه، کرنیزې ځمکې او فصلونه ویجاړ کړي دي. راپور زیاتوي چې په ننګرهار کې د دې سیلابونو د ټولو زیانونو کچه تر اوسه په دقیق ډول معلومه نه ده. چارواکو همداراز ویلي دي چې دا سیلابونه لا هم روان دي او د نورو زیانونو اندېښنه شته. له دې مخکې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي وو چې په کابل، پروان، لوګر، میدان وردګو، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل او ننګرهار ولایتونو کې د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. په روسیا کې د طالبانو د حکومت سفیر او ځانګړي استازي مولوي ګل حسن حسن خپل باورلیک یو کاپی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اندری یوروویچ رودنکو ته سپارلې ده. دا ګام وروسته له هغه اخیستل کیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د هغه هیواد سفیر د جولای په درېیمه نیټه اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي په روسیه کې د افغان سفارت د یو بیان په حواله خبر ورکوي چې د باورلیک اصلي متن به د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو پراخ غبرګونونه پارولي دي. چین د طالبانو پلویانو او ځینو نورو سیاستوالو د دې ګام هرکلی کړی، خو د بشري حقونو فعالانو، فعالو میرمنو او د طالبانو د تګلارو منتقدینو دا کار غندلی دی. په جرمنی کې د 2015 کال په نیمایي کې د پناه غوښتنې قضیې د تیر کال د همدې مودې پرتله نږدې 50% کمې شوې دي. د جرمنی خبری آژانس پرون د جرمنی د کډوالو او پناه غوښتونکو د ادارې په حواله خبر ورکړ چې د 2015 کال له پیله د جون تر وروستۍ نیټې نږدې 3000 کډوالو په جرمنی کې پناه غوښتې. تیر کال دا شمیر څه باندې 1,22,000 و. د پناه غوښتونکو د شمیر د کمښت اصلي لاملونه د جرمني په پولو کې د کنټرول زیاتېدل، جرمني ته د بالکان هیوادونو لخوا د کډوالو د تګ مخنیوی او د سوریې په سیاسي وضعیت کې بدلون ښودل شوی دی. جرمني په څو تاوتریخجنو پیښو کې د کډوالو له لاس لرلو وروسته د پناه غوښتونکو پر وړاندې پولې سختې او تګلارې جدي کړې. د امریکا د ولسمشر پخوانی ملګری او د نړۍ تر ټولو لوی پانګوال ایلان ماسک د یو نوي سیاسي ګوند د جوړولو خبر ورکړی دی. ماسک د امریکا ګوند په نوم د سیاسي ګوند د جوړولو هدف د متحده ایالاتو د دې پټکو د یو ګوندي سیستم ننګول ښودلی دی. نوموړی دا ایلان وروسته له هغه کوي چې د جمعې په ورځ په یوه آنلاین نظر پوښتنه کې له خلکو وپوښتل چې آیا غواړي په امریکا کې د دوو ګوندونو چې له شاوخوا دوه پیړیو راهیسې پر امریکا واکمن دي انحصار پای ته ورسوي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ماسک سیاسي ګوند به د 2026 کال پر منځمهالو ټاکنو کوم اغیز ولري که نه. د ټسلا برېښنایي موټر د کمپنۍ خاوند ایلان ماسک د ټاکنیزو منډو ترړو او بیا وروسته تر څو میاشتو پورې د ډونالډ ټرمپ نږدې ملګری او مالي ملاتړی و، خو د مې میاشتې په وروستیو کې د مالیاتي لایحو پر سر له ټرمپ سره اختلاف راغی او له هغه څخه یې خپله لاره بېله کړه. او د امریکا په ټکساس ایالت کې ویجاړونکو سیلابونو لږ تر لږه 150 تنه وژلي دي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس نن خبر ورکړ چې په مړو کې هغه 28 زده کوونکي نجونې هم شامل دي چې د کمپینګ لپاره د اوبو غاړې ته تللې وې. د ژغورنې ډلو پرون د 28 هغو نجونو لټه کوله چې د یو سیند پر غاړه کمپ وهلی و. دغه نجونې ترې تمې دي او تر اوسه یې د مړي ژوندي حال نه دی معلوم. په ټکساس کې سیلابونه د جمعې په ورځ پیل شول او هلته د یو لوی سیند د اوبو کچه 8 متره لوړه شوې ده. د ټکساس والي ګریک ابوت په یوه خبري غونډه کې د حالت په ایالتي کچه یو ناورین بللی او له وضعیت سره د مبارزې لپاره یې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه د فدرالي سرچینو غوښتنه کړې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیک هلا و احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول برا تر او جوړ او صحت مند او سړی د صحت چمې په پتان وي. درنو ګلری زده کوونکو د تل په سر زمرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور میرمنې به پیژنو د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوو. خو ګلری زده کوونکو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست میرمن معصومه اسمتی وردک اړوند او مجاب تاسو میرمن معصومه اسمتی دکو پیژندل د حقیقي د ژوند په حق لمو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وبو هیدلو چې میرمن معصومه اسمتی وردک څوک و، سره ول شخصیت و او څنګه یې وکول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان میرمنې اړوند می تاسو ته معلومات چمتو کړی دي. هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو ځکونکو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ، تاسو ټول درنو ځکونکو سره باید خپل د لوست ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسیږي تر څو وکولی سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې را خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې رازو ستاسو لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې نو لسم لوست موضوع میرمن هورا خلتی ده. ولو چې میرمن هورا خلتی څوک په اصل ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څرنګه یې وکولی سوی خپل مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو رازو د میرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کوو. میرمن هورا خلتی هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوی ښځه وه. لولو چې میرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملې څخه وه. یعنی میرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا وو. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د میرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې لرلې. یعنی میرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسی ورتیاوی. درنو زکونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن هورا خلتی شخصیت، د هغې علمی او سیاسی ورتیاوی لولو چې میرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلودې، کومې علمی او سیاسی ورتیاو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیاره او معتبره مشره وه. لولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمنۍ یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه وه. د هغه حکمت، سیاسي پوهه، د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د میرمن هورا خلتی په اړه په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړې وړتیاوې ښودلې دي. یعنی میرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړې وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسوته. درنو سکون کوس هم د لوس په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسوته څه ډول لیک لیکلی وو او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسوته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسوته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسوته یې خط ولیکه. په پلیکی مسعود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې کې میرمن هورا خلکی خپل ورور مسعود ته د غزنی د حالت د غزنی د سلطنت د حالت او بحران د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې ورته په نښه کړلې چې اوس بالحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتک غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړین څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید د مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل، نو دې نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته شوي دي دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې. د هورا خلتی لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنی کله چې د هورا خلتی لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود پر اتاک سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې وو، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه وو، نو دی چې ته مجبور سو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خلتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خلتی چې کوم تدابیر ونیول، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیرې میرمن هورا خلتی دغه لیک مسعود ته نه وی لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کومه امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وی وای، یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نورې هم زیاتې سی وای. نو دغه لیک دې ته پایده وکړله تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځه څخه یوسي او مسعود دې ته اړ کړي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل سي. نو دا د میرمن هورا خلتی د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو ځکونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي سبې کومې ستراتیژي کوم میتودونه څخه دې کار اخیسته وو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی وو، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبرې پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچیرې دې دا خبره کړې وای، نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنگ او جګړې کړې وای. په دې حساسو وختونو کې هورا خلتی دا ښه اراده او تدبیر د لارې د سلطنت چارې په شتوګه سره تنظیم کړلې. یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلاتو حالاتو کې میرمن هورا خلتی د شی ارادي د شو تدابیر لاره څخه د سلطنت چارې په شتوګه سره تنظیم کړلې او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولیږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د کوم بحرانی حالت سره چې وس مخ دي د هغه حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و. د هورا خلتی نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خلتی نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خلتی په مسعود د سلطنت د ټینګښت لپاره هڅه وکړلې. یعنی هورا خلتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د د هغې ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین و. یعنی که چیرې دوی غوښتلی چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثباته پاتې سي، نو د هغې ملاتړ ته ډېر سخت ضرورت و. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خلتي و ملاتړ ته سخت ضرورت و. د هغې په نشتون کې یې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخیت مدیریت کړي. یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله میرمن هورا خلتي د دربار چایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت به یې میرمن هورا خلتي په خپله سره سرته رسوي. یعنی په خپل سر سره به یې دا ټول کارونه دی په خپله سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپله کوي. میراس هورا خلتي د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتش و چې د هوشارتیا، سیاسي ادارې او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتي د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاته سوله، کوم چې د افغانستان یو له هوشارو، نامتو، زړورو افغانو میرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي ادارې کې یې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسوي ولی و، او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبري په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتي څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هره افغانه میرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او د دغسې یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمرل سي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خلتي وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي تر څو تاسو هم وکولای سي په راتلونکي کې هم دغسې له غوره شخصیتونو له جملو څخه واوسیږئ. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به هم دغو درو سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتي په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتي په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتي د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتي په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوه سي وو اوسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتي د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه سي وئ چې میرمن هورا خلتي څوک وه، څه ډول شخصیت وو. نو نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اهل و احترامات مقبول کی قدر من او درنو زکون کو یو ضرب هم تاسو ټول ته شرف واس فهم دنن برزی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کی ورته رو جوړ او صحت مند او سریو د سیاحت هم پتان می رنا او ګللی زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو دنن برزی درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دي. نو د تل پسې هم تاسو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له مشپړ معلومات ترلاسه کو. رنا زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست یو اتل افغان زړور مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځل بیا هم دغسې یو اتل زړور افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله من یم چې د لوست تر پایه پرې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسي تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. همدا یوازنی لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، سره او شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلی ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې پخپله سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلی ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسه کې ژوند کوي. ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې په فرانسه کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او د نارکشوري دیګار دی، یعنی د مېرمن سپوږمۍ زریاب له مشهورو اثارو څخه چې دی یعنی ډېر زیات شهرت لري، هغه په خپله یو دشت کابل دی او بل نارکشوري دیګار. دغه دوه اشعار دي چې اوس په الحال ډېر زیات مشهور دي او د دې له مشهورو اشعارو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوب د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپلې زده کړې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل په پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همچنان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنی وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسې کې د بنزوانس په شاک کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنی ډاکټرا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتس قفقا او صداقت هدایت له خوا اغیزمن شوه. یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړله، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتس قفقا موقعه او صداقت هدایت له خوا څخه ډیر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډیر زیات شهرت پیدا کړی وو. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کیږي، یعنې هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولي دي، هغه ټول یې ډیر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنې د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړی ده، خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډیر زیات وي او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې ولولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډیری لنډې کیسې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنې د میرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړي دي، کیسې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنې دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټوله شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي، یعنې چې د هغه قوم کرکټرونه د هغه کوم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظمه په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر. درنه زده کوونکو، اوس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهور اثر لولو چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهور اثر دی، د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهور اثارو له جملو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کابل و، د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګها دی چې په 1323 هجري شمسي کال کې و، او بل درکشوري دیګر په 1318 هجري شمسي کال. دا اثر د ختیځ مهاجرینو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنې په دغه کله چې درکشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی وي، یا هم کومې لیکنې چې دی کړې وي، دا په 1318 کال کې و. نو په دغو اثارو کې د ختیځ د مهاجرینو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم شوی دی، یعنې د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار. نه یوازې دا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې شته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم شته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبس ځانګړتیاوې. د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنې د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنې د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنې په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړی. یعنې خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې واخلي او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتیسکا د اغیزو لاندې دي. یعنې د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړي دي، هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغیزې لاندې وي چې د هغو په څیر باندې دې خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د میرمن سپوږمۍ زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول افغانستان څخه. په 1901 کال کې د روسي اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریا په 1901 کال کې د روسي اشغال کله چې روسي اشغال مهال و، نو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریا د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1904 کال کې د راهنرود د زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1904 کال کې راهنرود د زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې راهنرود د زریاب په افغانستان ته ستنه شوه. خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو فالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنی کله چې راهنرود زریاب افغانستان ته بیرته ولاړله، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپوږمۍ زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغې د خپلو اولادونو او د خپلو لوڼو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1899 کال کې د راهنرود زریاب د کوایټنورنس ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. مینه کله چې په 1909 هجري شمسي کال کې راهنرود زریاب په کوایټنورنس ناروغي باندې اخته شوله، یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې دا مبتلا شول، نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبور شول تر څو کابل ته بیرته ولاړ شي. راهنرود زریاب د همدې ناروغي له امله مړه شوه. یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستون سوال، نو په همدې وخت کې راهنرود زریاب د کوایټنورنس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي اوسېږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې میرمن سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده ادریس بلنه مې تاسو ټول ته چمتو کړې دي. تاسو به همدغه ادریس بلنه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانه سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثار لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه زیلې استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه می اومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. د بیوازلو خلکو دیغو چې په دې وروستیو کې آن سوال کولو ته مجبور شوي، پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي، نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي، په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبر ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي، نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي، زما په نظر باندې چې هغه فقر او بېچارګي ده. افغانان ډېر بېچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دغه فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث مرکز پات شوی افغانان ته تاسف تروم او دریم اساسی دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات متاسفانه دغه درې اساسی ستونزې لري خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تاسف سره زوایم چې هغه ناپوهی ده او هغه جهل دی کچیر ته مونږ تاسو د خپل استعدادونو او د خپل عقلونو ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنوکو نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بیچارهګۍ چې ده د ستونزې د منځ دي خو زموږ تاسو یو لوی ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو د فقر په دوه قسمه ده یو د خېټې فقر دی دغه معالجه کیږي او یو د دماغ او د عقل فقر دی دا عقلي او دماغي او فکری کوم فقر شدی دا ډیر خطرناک دی نو افغانان متاسفانه د فکری فقر سره مخامخ دي په تاسف سره زوایم ډیر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپل جوړ کړي د خپل امکاناتونه طبي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی د اقتصادي وضعیت سره ډیر زیات تړاو ډیر زیات ارتباط لري او په دې کې یعنی شک نشته خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو د دې څنګه متاسو ګټه واخلو دغه کوچنی ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشان هم د خلک چې بیکاره ګرځي دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي د ټولو مسؤلیت دی او هر هغه څوک چې په کور کې وڅ لري او نور چته نه ورکوي دا به الله جل جلاله په نسبت د خاطر رات باندې مسؤل وي د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې او چا ګډ عمل کړه او واخه توزی کړي وبیا سر پات شو وي
بله
وای تاسو یو فکر وکړئ چې دا غونډای چې دی دا تکیدې څه جوړې ونه لري نو هغه ته ورلګل او هغه ته ورغله او هغه چې موږ سره دومره چې شته د بل غونډي ته ورولېګو نو هغه ته ورغله فکر کړو چې موږ سره دومره چې شته بل ته ورولېګو خلاصہ هو کورونو باندې دا پس سر چکر وهاله او برته ما کورته کوم چې په سال کړو برته ورغله او په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکول او دا تدیه ورکول قرآن کریم ورته شاره کوي چې وي سرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل سبا غم ورسره نشته د نن غم ورسره دی چې دومره سلمړی لدی چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي گاونډي ته باید ورکړي نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو خاصتا هغه افغانان چې بهر کړي او د غوي اقتصادي وضعیت لکه دی زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتۍ په واسه باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چې ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي زما په نظر باندې چې داسې کوي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولي یا ټیم ته ورولي کوم به وزر سره پک وکوي یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته او
یو بل هرنه بله ډاکټر صاحب دی برخه ترازو لکه څنګه تاسو خبر یاستي په افغانستان کې په دې ورستیو کې اکثره کسان بیکاره شوی دي لداندو لري شوی دي مثلا خځو ته اشاره وکړي د افغانستان نیمایي وګړي خځې جوړي مګر موږ تاسو شایدان یاستو چې ورستر بلې دا بیکاره کیږي حتی هغه میرمنې چې سنگار به کاوه د دوکانونو مترل سول تاسو فکر کوئ دا وضعیت کم دسي دوام وکال خلکو نه کار واخیستل سی په کور کې نه ول سی په تیر میرمنې د غدایګر ماشومان چې ګرځي دا سوالګر میرمنې چې ګرځي یا نارینه چې ګرځي شمیر به څومره زیات شي او بیا پایلې به څه وي
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکي او د هر مرمنه او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چي دی هغه د نارینه سره دی ځکه هم قران کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء دوی د رزق او د روزي په زمينه سازي وکوي مرمنو ته او خاين ته که خځوي که خوروي که لوروي او که نور څوک به زموږ تاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډیر قوي ارتباطات لري په بعضي اطرافي مسائل او کې منطقو کې چې یو څوک مرشي دغه د کند سره او د یتیمانو سره خلک ډیر زیات رسوي کوي او هغه سره مینه محبت کوي او هغه سره ډیر زیات چینه شریکوي خپل همکاري ورسره کوي خو ځنې خاري منطقي دي چې باغ کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول هغه کې ځنې خوين دي چې هغه نارینه نه لري کل دي د مثال په توګه باندې یاداسه مرمن چې هغه د خاوند نه جدا شوی دي یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغه څوک نه لري نو هغه مکلف دي چې هغه باید کار وکړي به خوين ته باید کار زمينه برابر شي د ارزښتونو او د مبادئ او مؤسس د اسلام مبين دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي دوی باید خپل اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړي دا ډیره بهتري وي چې دوی ته کاری زمينه مساعد شي په ځای دې چې هغه خدای نه خسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی سره سره رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مړي جوړي پیدا کړي دا ډیره زیات بهتري وي چې هغه ته کار زمينه برابر شي او دا هغه سره سپورټ شي او دا هغه سره حتی تمویل کړي وړي بز پروژه ورته جوړ کې ټریننګ ورته وکوي او د بازو مؤسسات سره کې نشه تا ارتباط جوړ شي چې هغه ته بعضی قرضی دی او بعضی نور اسلامي تمویلی سیغه باندې او سره همکاری وکوي. ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي. خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي و هغه بزنسمنه و. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو لار خوت او پیغمبر دی حاضر د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او د مشهور قصه ده. نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکوي، خزه حق لري چې دکانداري وکوي، خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلال نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې او زموږ تاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې نصاب ته باندې خزه کولای شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي نصاب ته دا کار مناسب نه وي چې په اطراف کې لیکي مثلا یو خزه یو چیرته دکان جوړوي یا نصاب ته باندې یو بل کوم یو کار کوي. ځکه هغه اطراف هغه جدا غلري خصوصیت لري او هغه الله تعالی جوړوي. ما خلک مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي، خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي. حتی په اطراف کې بعضو خلک ته مثلا غوګان واخیستل شي مثال په توګه باندې چاوي دین استفاده کوي، بعضې کارونه دي مثال په توګه باندې د ستنې کوم کارونه چې بلدوز او بعض نمونه چورته اخلي د خوندې د خیاطي بعضې پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشین ورته واخیستل شي مثال په توګه چاوي خیاطي کوي د الکانو د جنکیانو حتی د نارینه وو څخه دغه څه غنشته حرج نشته. ښځې مختلف مهارتونه لري، مختلف استعدادونه لري. مهمه خبره دا ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي. څو ورځې مخکې په مغرب د زلزلې به تاسو اورېدلی وي، مغرب کې چې زلزلہ وشو خپل مغربیانو د نورو خپل دوستانو سره هم کوي دوی خپل راپورته شول اوس په فیل کلیوال پورته شوی د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د مثال په توګه باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغله وو، همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوی چې کورونه وران شوی چې څنګه رسیدلی او ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته. په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوی دی. خو زما هدف دا دی چې پاین د کوم چې بیکاره دي هغه داس احساس وکړي چې داس مقبوطه داس مامور ده او داس مالور ده. موږ تاسو خپل ځانونه داس حساب کړو چې د مثال په زما خور کې چیرته بیکاره شي، زما مور کې چیرته بیکاره شي او زما لور کې چیرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیم وي هغه به څه کوي. د جنسي مسایل په موږ تړاو ورته ورنه کړو سرحد سره زوایم چې یعنی ټول خويند چې کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقۍ په واجب باندې غوښتنې راوتل یو دي ضرورت واجب باندې راوتل. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه په اطراف کې اوسېږي او په خار کې اوسېږي داوی دغه ویژگی ها یا د مثال په ځانګړتیا وي چې لري دغه باید احترام وشي او هغه ته باید کاری فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نور ټولنه باندې کار نه وي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو خپل خبرو کې یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کچېری خلک احتیاج سي سوال کولو ته حتی په سرکو دوی روزل خلکو نه سوال کینو کېدلی چې دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبوره کیږي سوال کولو ته وزي غدای ته وزي، ماشوم باندې تیرای کیږي، میرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبوره کیږي، د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما مېرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتياجونه چي دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمينه برابر راول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسسات او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو خپل باندې جوړ، په مینه جوړ کو، په محبت باندې جوړ کو، په اقتصاد باندې جوړ کو، دیوالی باندې جوړ کو. دا لامل خره کې تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وښکلا ورکوي. کومګه تاسو زیر شو دا لامل ته دا وښکلا تار ورکوي. دا دانه کې چیرته تار وشکيږي، دغه دانه په کثافت کې چول کیږي، یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو او استغفار وایو او بعضی خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دغه تسبیح دغه دانه کې چې تار وشکيږي نو دغه دانه کثافت دانه کې چول کیږي. متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ور کوي دغه تار ور کوي.
بله
دغه تار باید موږ ټول افغانان باید دغه تار باید قوي کړو، خپل ټول ځانونه باید احساس کړو چې موږ دانه یو په دغه تار کې. دغه تار چې د افغانستان دی، دا تار باید موږ تاسو راغول کړو. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوسته ای، زمونږ راتلونکی دی، زمونږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکړي. هغه په دې معنی باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نکړي، دوی هماهنګي باید ولري. هغه که مؤسسات دي، که حکومت دی، که ملت دی، دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غي کې راونسي او دوی یو خې ورته پاک کړي او دوی هغه کوم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکړه کچې ته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره شي، نو بد اخلاقی ته به خلک متاسفانه چې به مجبوریږي. هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی کچې ته لویان وي. سید عمر وایي چې الفرا و اختر من سم، د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وای د فارغ وخت لري فارغ وخت وای د زهر نه هم ډیر خطرناک دی. نو طبیعي خبر ده چې هغه بیا اخلاقی مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکړي او داسې احساس وکړي چې ورځ داس ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاج شي، زما مور هم کېدی شي محتاج شي، زما خور هم کېدی شي محتاج. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي، چې هغه خلک چې محتاج دي، هغوی هغوی ناداره دي، هغوی په غېږ کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي او هغه که انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره، خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد په خپله باندې جوړ کړو. وی کن مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو او وخت باندې کې تیریږي، متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي، فلانی داسې وکړه، لوګستان کې داسې وکړه، داسې وشو، داسې زموږ تاسو تیر وختونه زخمي دي، زموږ تاسو مازی زخمي ده، راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زموږ هدف دا دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پرې وس باندې کوي 15% 10% متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو 15% 9% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړی یو، فلانی داسې وکړه، لوګستان کې داسې وکړه، دا به دا وکړي، دا به دا وکړي. موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو. متاسفانه چې هغه بېجور خپګانونه مت پیدا شي، به مرزیان مت پیدا شي. متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، په رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته یو. نو مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي، افراد کار کولای شي. زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسؤلیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلانونه جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی، د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان یو ښه راتلونکی تقدیم کوو. چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو، په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غل لرو، معادل لرو 10 تریلیون. زه چنج ورکوم د اساس د ازادۍ رادیو نه ټول خلک ته چنج ورکوم چې په افغانستان کې که واقعا کار وشي، افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي او کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف ته دي چې راځي چې د تیر وختونه او تیر زخمونه هیر کړو، یو بل ته لاس ورکړو، راځي چې کار وکړو، پاک وي که ملت وي که حکومت.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډیرې ښې خبرې وکړې، یعنی دا ټول کېدلی شي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي، هغه میرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوی سره مرسته وکړه. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړې دي، اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوند سره مرسته وکړي، هغه خپل دغمره پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري. یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نه سي کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړي. هغه خپل یو ماش درلوده، هغه ور باندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغه سی یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې دی ولوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارات سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دی، هغه کډرونه دی، هغه په غېږ کې راواخلي، د هغوی نظرونه واخلي، د هغوی نه استفاده وکړي، محبت ورکړي، هغوی تشویق کړي، د دوی د نظریاتو او د دوی د توصیاتو نه باید استفاده وکړي. زما هدف همدغه دی، وایم همدغه دی چې ټول موږ افغانان یو، هغه افغانان چې به طرف افغانان دي، هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو، هغه کې اقتصادي کډرونه دي، که ټولنیز کډرونه دي، او هغه نور کډرونه دي، هغه راوصل شي، د هغوی نه استفاده وشي، د کوم فوکس یو بل په سیاسونو باندې کیږي، هغه سیاسونو باندې چې فساد نه کوي، ښه خبر ده، ټول افغانان دی راځي، حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی، دغه وطن دی، دغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کډرونه دي، هغه باید په ډیر محبت، په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړي، هغه راولي په خپل هیواد کې، دغه د علم، دغه د استعدادونو باید استفاده وکړي. دا ستونزې چې ته موږ تاسو کولای شو، جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي، په جاپان کې تاسو یقین وکړو چې جنب نه پیدا کیږي. یو ځل زه لار یو خاطر لرم چې جنب پیدا کړ، خپل همکار ته ورته مو کامرا را ورده، موبایل درو شخص واخلو، په دې وخت کې خلک را هغه جنب جوړ کوم ته اجازه مرانه کې مو عکس واخلو. بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما بونر ودا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه، واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وې، د اخلاق وضعیت ورته وای، خو نو ما پوښتنه وکړم چې موږ تاسو په یو وخت ازادي اخستی، موږ چیرته پاتې یو، تاسو چیرته ورسېدی؟ وې تاسو دوه کار نه کړی، د خپل وختونو هم درسته استفاده نه کړی، پلان نه لري تاسو افغانان. بل خبره راته وکړه، رانوی نشو. زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو، تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی بهرني هوادونو پر رسمیت باندې نه پیژندل ستونزې شته د کې شک نشته او موږ تاسو کچرته وغواړو تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي مصرفو په سیاسي اختلافات او په دې مسائل باندې کچرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو افغانستان به ډېر زر جوړ شي دا تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعضو کورونو کې دا څنګه وي چې نور څه همکاري وکوي دا غمین شته د قرباني او رغبت شته خو تاسو باندې دوی سره چې نشته دا خبر تاسو زمنم خو دا نسبی کېدای شي ځنې غوي ځنې کورونه موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بڑا انسانان لرو تاسو یقین وکوي دا یو راپور مروستو چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه گذاري کړي په ترکیه کې په دوبه کې چې دا بلډینګونه لري په بهر په نورو ملکونو کې چې دومره سرمایه گذاري کړي په اروپا کې چې کړي دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو هغه د انسان ته پر کار د زغې مخالف نه يم خو دغه خپل مور خپل وطن هواد روان حق دې دې په باندې موږ تاسو کار وکړو دا چې د خپل پروژه تاجران تاسو مده پیغام دی چې بهر پروژه جوړوي دا خبر دی چې په هواد پروژه جوړه کی چې علاقه لري افغانان ورسره کړی ما هدف دغه دی چې دا خبر راډیو فلسفي طرف ته لاړم نشي یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکو ستونزې شته مشکلات شته په حکومت کې ستونزې وي په ملت کې ستونزې وي خو مهمه دغه ده چې موږ مایوس نه شو د الله جل جلاله د رحمت نه د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوس نه شو دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو دا سې خینو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي که چیرته جوړولای خو دا پنځه کالو کې ډیر ځات نه موږ تاسو لرو چې او فکری اختلاف کې دی سره ولرو زما او تاسو خوره کې زما او تاسو په دماغ کې اختلاف دی زما په دماغ کې یو خبره د ستابل نه زما ورچ خو کې تاسو سبزی خو کې خدای اختلافات به ضرورت انتقال نکړو افغانانو کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړی الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ای پروردگار هغه انسانان چې صرف ایمان لري مؤمنان دي حسد دې په درون کې ما چې د مقابل کې زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راه کټه کړی ضرورت زنک توي وایم او زما په پګړی وایم اغه تازه کافر يم اغه موته چې دی اغه متاسفانه چې به منهج کاریږي نور راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي د ټول زموږ ورونه دي که خارخوله چوي که پګړی چوي که سرتور ګرځي که خپلای چوي که چپن چوي که نکټای چوي که اغه چوي دا مسائل به مو تاسو مشغول نکړي مو تاسو خپل اغه لوی اغه ویژن د افغانستان چې اغه شالید چې کوم د افغانستان دی اغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کوم رؤیه چې علاقه مو تاسو خلک 2000 چې دی 2040 چې دی علاقه پنځوس کې هم موږ تاسو واده ته ورسېږو دا به د الله جل جلاله ډېر شکر وي زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشران دي که کوچنیان دي که زنانه دي او که نارینه دي ټول قوتونه لري د قوت نقطې لري فرصتونه لري راځئ چې د دې فرصتونو نه موږ تاسو استفاده وکړو دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر څه وي انسان خبره لري اغه لري تاثیر لري بل پیسې لري بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري راځئ چې مثبت دې نه استفاده وکړو راځئ چې دغه انرژي خپل چې په منفیګرای کې موږ استفاده کوو دې نه په مثبتګرای کې استفاده وکړو تر څو هوادم جوړ شي او الاقل هغه هوادوال ته چې هغه ستونز لري مشکلات لري هغه واقعا چې مشکلات لري هغه ته موږ تاسو یو مفید او چې ګټور شوم تقدیم کړی وي او دا غو مسولیت د اخرت پر باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو او به زموږ تاسو نه پښتنه کوي د ټول خبرې چې زموږ د خلې نه استاد او د نور ملګرو دوستان د خلې چې افغانستان پرابطه باندې به کیږي هر څوک چې هر څه وایي د دې هر خبرې پرابطه باندې به دای مسولیت لري الله ته زما هدف دا دی چې خپل هواد خپل جوړ
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم
درن دوستانو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د وکاسانو پاکل خبرې وشوي چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوی دي په دې هم خبرې وشوي چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت دی په دې خبرونه کې موږ سره ملما و د بشري ودی او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
خبرو دلوی پروت نو ایک للوئے گے تو بلوئے شیخا خبریں گزاروں میں داغنا جڑے گی سما سرس پر لے استاغنا جڑے گی تو وقت گزاروں میں داغنا جڑے گی سما سرس پر لے استاغنا جڑے گی سرس پر لے استا گلنا جڑے گی سرس پر لے راز شنت یار غمت تم یاد غم سرا راز شنت یار غمت تم یاد غم سرا راز شنت یار غمت تم یاد غم سرا یو کور میں دے دزڑ پکی برجو نن جڑے گی زما سرس پر لے استا گلو نن جڑے گی وقت گزاروں میں داغنا جڑے گی زما سرس پر لے استا گلونا جڑے گی زما سرس پر لے زما دغه فکرو نن جوړی گی زما سرس پر لے استا گلو نن جوړی گی زما سرس پر لے تو وقت گزارو نو میں داو نن جوړی گی زما سرس پر لے چھڑارو پیندلی مو پپے مانو شوا چپ تیرا کڑن وی نو بچاڑ ماں
درد م